وخت د غرمې پولیس په جسپې د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په پاکستان کې د سېنات مشر او مرستيال مشر ټاکلو لپاره سیاسي حالې ځلې په ډېره د فټه د پارلماني غړو غوښتنې په کراچي کې تازه وژنې په خبر پښتونخوا کې لافان کډوالو سره د پولیسو چلند د شمالي وزیرستان بیکور کلسو ستنېدنه افغانستان ایران او امریکا په اړیکو رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو د سیمی او پاکستان مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او ځینې نور رپورټونه هم لرو خو په فایل کې به غوار ورکو منور شاته چې د سیمی او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سېنات د مشرۍ لپاره د ټاکنو په لړ کې یو بل سره اړیکې تیزې کړې دي. د افغانستان فرا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخطو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخت ده او کوردي ځواکونو د عراق د کرکوک خار نه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې وسلوال شاته ایستلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن د انتخاباتو لپاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره رابطې تیز کړې دي. د لړکې پرون په اسلام آباد کې پخوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي د اتحادي اپوزیشن ګوندونو یو غونډه شوې ده چې پکې د سېنات د چیرمن د امیدوار په توګه د یاد ګوند د سېنټر رضا ربانی نوم خوښ شوې ده. بلخو وزیر اعظم میاں نواز شریف هم نن اتحادي ګوندونو نو مشران د غرمې ډوډۍ ته بللی چې پکې ممکنه ده د سېنات د چیرمن په اړه خبرې وشي. هلته اقامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو اوغړو دړکور کړی ده چې که د دې سیمو د څلورو سېنټرانو لپاره ټاکنې ونشي او د سېنات چیرمن او ډیپټي چیرمن منتخب کیږي نو دوی به یې نه تسلیموي او پر ضد به یې عدالت ته ځي. تیر شپه په کراچۍ ښار کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي. د رینجرز واکونو او پولیس چارواکو بیګا یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې دا کسان د سرجانی ټاون کې د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلواله مقابله کې وجل شوي دي. د چارواکو په وینا وجل شوي څلور واړه کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي او په دوی کې د تحریک طالبان پاکستان سجنا ګروپ سره تعلق لرونکي ډلې د کراچۍ امیر چوټا عابد او نائب امیر رحمان الدین الیاس لاله هم شامل دي. چارواکی وایي د وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک دوه سرتیری هم جوبل شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پېښور د پولیسو چارواکي وایي کوم افغان کډوال چې قانوني اسناد لري د هغوی خلاف هیڅ ډول کاروایي نه کیږي او پولیس صرف د غیر قانوني کډوالو خلاف ګامونه پورته کوي. د لړکې پرون مازیګر د پېښور په پولیس لاین کې یو غونډه وشوه. د غونډې نه پس د پېښور پولیسو د عملیاتو مشر میا محمد سعید مشال ریډیو ته وویل
افغانیان زموږ وروڼه دي او چې کوم بل قانوني تور باندې دلته پاتې کیږي هغوی سره ډاکومنټس هم هغوی بالکل مونږ کوشش کوو چې نه وچېړو. هغوی سره د افغان کونسلر سره افغان کونسلر جنرل سره زموږ میټنګز هم شوي دي او مونږ کوشش دی چې هغه افغانونه چې کوم خپل کاروبار کوي او ډېر په شرافت په طریقې باندې دلته کې پاتې کیږي هغه مونږ نه تنګو.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو د هواري لپاره د کډوالو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ د افغان حکومت یو وفد پرون پاکستان ته راغلی دی چې پکې یې د خیبر پښتونخوا د گورنر او وزیر اعلی سره هم لیدل کړي او نن به په اسلام آباد کې د اعلی حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فرا په بلابلوک ولسوالۍ کې د ملي پوز په یو پوسټه د وسلوال مخالفینو وسلوال برید په شاتم بولې ده. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي وسلوال مخالفینو تیر ماخام په بلابلوک کې د ملي پوز په یو پوسټه د بلابلو اړخونو نه حمله وکړه چې سمیتا د اضافي عسکرو په لګل کې دوه حمله شانډه شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې حمله کې شل مخالفین او 15 د ملي پوز سرتیري وجل شوی او دوه وسلوال مخالفین زخمیان شوی دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په امریکایي کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند د سېنټرانو وسل ویخ رکنی ډلې خبرداري ورکړه چې که د کانګرس د منځوري نه بغیر د صدر اوباما انتظامیه او ایران ترمنځ کومه اټمی لوزنامه کیږي هغه به تر ډیره وخته قائمه پاتې نشي. دغه کولاو خط چې سېنټر ټام کارټن او د ریپبلیکن ګوند شپږ سلویخ نورو سېنټرانو په ګډه ایراني چارواکو ته لیکلي پکې ویل شوی چې که دغه ډول منځوري ونه لري نو د لړ کې کومه لوزنامه به صرف د صدر اوباما او د ایران د ستر مشر آیت الله خامنایی ترمنځ معامله وي. بلخوا وایټ هاوس د ریپبلیکن ګوند ځینې پارلماني غړو له اړخه د ایران د اټمي پروګرام په سر د مذاکراتو عمل د خرابولو د هڅو غندنه کړې ده. د ریپورټونو تر مخه کوردی ځواکونو د عراق په شمالي برخه کې د کیرکوک ښار نه د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش وسلوال په شا استلیدي. د سیمایز امنیتی کونسل لاړه خبرون جاری شوی یو بیان وای کورد پېشمرګ ځواکونو د یادې وسلوال ډلې نه تقریبا سل مربع کیلومتره سیمه بیرته اخیسته چې پکې تر سلو پورې وسلوال هم وجل شوی دي. د دې بیان تر مخه پېشمرګ ځواکونو داس یو چوک هم په ورقه کې اخیسته چې د کیرکوک او موسل ترمنځ ډېر استراتیژیکي اهمیت لري. او بل خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د هواد په ختیځ کې د دریو هفتو راهیسې اعلان شوی ډزبندي په حقلا پرومه د اندازا سرګند کړی ده. پرون د یوکرینی ټلویزیون سره په خبرو کې نوموړی ویل د هواد ځواکونو د شخړې د سیمونه په لویه پیمانه د راکټ او درنې توپخانه نظام شاته کړی دی. پوروشنکو زیاته کړه چې دغه شان روس پلو باغیانو هم د دې سیمونه د پام وړ درنه وسله شاته کړې ده. د نوموړي په وینا د تیرې میاشتې په 15مه نیټه د ډزبندۍ د دغه لوزنامې عملي کېدو راهیسې تر دې دمه څلور شپېته یوکرینی اهلکار هم وجل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زمونږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپۍ او نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل دوه روپۍ او پنځلس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل دوه پنځوس روپۍ او پنځه اویا پیسې او په یو سل درې پنځوس روپۍ. یو یورو په یو سل لس روپۍ او پنځه دېرش پیسې او په یو سل لس روپۍ او شپېته پیسې. یو ریال په اوویش روپۍ اخیستل کیږي او په اوویش روپۍ او پنځه ویش پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اوویش روپۍ او پنځه شپېته پیسې او په اوویش روپۍ او نوي پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ اته اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجې حرارت یویش او شپږ، بنو کې یویش او درې او کوئټه کې اتلس او درې وي.
خبرونه مو لمنور شاو اوریدل او د سیمي د کرنسی قیمتونه او د موسم حال ډاکټر رابیا اکرم خان وړاندې کړي. د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دغه مهم ریپورتونه هم لرو. په پاکستان کې د سېنات مشر او مرستیال مشر ټاکلو په اړه سیاسي هلې ځلې تیز شوې. خو د فاټا پارلماني غړي وایي تر څو د قبایلي سیمو څلور سېنټران نوي ټاکل شوي دغه انتخاب دي وځنډول سي. آیا د دوی پوښتنې څه آئینی او قانوني حیثیت شته؟
دا په آئین او قانون کې ضروري نه ده چې پوره د موجود وي. څلور خدایي نمایندګي شته.
د شمالي وزیرستان بیکور کلسور د ستنېدو پا علا هم برخلیک ته دوی نه دی معلوم دوی څه دړه کور کوي.
حکومت ته یو فیس تاریخ مونته د واپسي راکي چې په هغه باندې زموږ واپسي اوشي. کچرته اون سوال یا به د وزیرستان په طرف باندې زموږ مرشوي او یا به د اسلام آباد په طرف باندې مرشوي.
پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوالو د زورولو لړۍ روانه ده. پولیس څومره افغانان له هواده ایستلی دي؟
اوس پورې د 2000 نه زیات افغان مهاجرین چې کوم غیر قانوني تور باندې په پاکستان کې مقیم دي په پیښور کې هغه مونږ اوس پورې د دې ځینار ریپورت کړی دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستان د سینټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن د ټاکلو څخه کو په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستيال مشر د ټاکنو لپاره پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره رابطې توند کړې دي. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي د اتحادي اپوزیشن ګوندونو یو غونډ وسو. بلخوا وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د اتحادی ګوندونو مشران هم د غرمې ډوډۍ تور بللې چې پکې ممکنه توګه د سینټ د چیرمن پاړه خبري وسی. په دې اړه زموږ همکار احمد الله تازه حال راکوي.
دا مهال په پاکستان کې خصوصا د سینټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن د پاره د ټول ملک سیاسي او حکومتي ګوند چې کوم دی هغه لګیا دي خپل منځ کې سلام مشورې شروع کړي دي او یو بل سره ملاويږي. خو تیر ماخام مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي او دغه شان نور اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي چې پکې عوامي نېشنل ګوند دی، مسلم لیگ قاف دی، ام کیو ایم دی او د جمعیت علماء اسلام هغه چې د حکومت مرستيال ګوند دی. خو بیا هم د 13 ورځې صدر پخوانی صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې شوی یو اجلاس کې ګډون وکړلو او د ټولو په متفقات وګباندي د مولانا فضل الرحمن ولی خکاره د جواب نه دی ورکړی. خو د نور ګوندونو لخوا په متفقات وګباندي سېنټر رضا ربانی چې کوم دی هغه د چیرمن د عہدې لپاره وټاکو ویل چې دا لکه امیدوار دی د ګوندونو لخوا. دغه شان ډیپټی چیرمن خبره چې کومه ده نو هغه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسندیار ولی خان وینا و چې د دې لپاره ښه خبره ده چې د ډیپټی چیرمن کم چې هغه د بلوچستان نه وټاکل شي او د دې لپاره د بلوچستان چې کوم دغه دی هغه د خپل منځ کې سلام مشورې وکړي. پاتې شو د فاټانه څلور سېنټران نو په هغه کې درې سېنټران موږ سره مرګري دي، یو د جمعیت علماء اسلام ګوند چې کوم دی دا غی مرستيال دی حامید نو هغه چې کله مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه مته موږ سره مرګرتیا وکړم دا شان هغه هم موږ سره
شامل دی.
دین علاوه د مسلم لیگ نون چې کوم دی حکمران ګوند هغه چې کوم دی نن د ملک سیاسي مشران چې کوم دی هغه نن د غرمې په ډوډۍ باندې بللې دي او هغه به ډوډۍ د بلنه ورکړې شوی نو هغه به کل راشي په دې حواله سره به مسلم لیگ نون چې کوم دی
هغه خپل
سیاسي ګوندو
لایحمل اعلان نه
دا. احمد الله په قومي اسمبلی کې د خپل سیمو منتخب سوی غړي وایي چې دغه سیمو د څلورو سېنټرانو د انتخاب لپاره ټاکنې ونیسي او په دې حال کې د سېنټ د چیرمن او مرستيال چیرمن ټاکنه کیږي نو دوی به نه تسلیموي او پرځت به عدالت ته هم ځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه احمد الله راکوي.
د فاټانه منتخب بازي د قومي اسمبلی غړي وایي چې ترڅو د قبایلي سیمونو سېنټران نوي ټاکلې شوي تر هغه دې د سېنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکنه ونکړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان وینا وا چې د فاټا د نوي سېنټرانو نه په غیر د ټاکنه با لانجمنه وي او دوی به چاره هم تسلیم نکړي. نو موګړي زیاته کړه چې د سېنټ چیرمن او ډیپټي چیرمن وټاکلې شول نو دوی به غني چې موجوده حکومت فاټا په انتظامی او سیاسي سی توګه د پاکستان برخه نه غنی او دوی به د عدالت مخه کوي.
دا د قانون او د آئین او د ریواج نه برخلاف دا د یو حصہ ده د ملک ده. د نور نوې پکې شاملېږي نو زمونږ نوې شامل دلو هم پکې حق جوړيږي، قانون کې جوړيږي، په دستور کې جوړيږي.
د تیرې نه په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین لخوا جاری کړی شوی ایوي صدارتي حکمنامه کې د فاټانه منتخب د قومي اسمبلی هر یو غړي ته د څلور ووټونو پر ځای د یو ووټ ورکولو حق ورکړی شو. د حکمنامه په ضد د تیر زیارت پورس د فاټا شپږ غړو غازی ګلاب جمال، حجی بسم الله خان، بلال الرحمن، ساجد حسین توری، ناصر خان او شاجی ګل افریدی په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې یې دریس خپل کړو چې حکومت لخوا د سینټ انتخاباتونه یو څو ساعته وړاندې حکمنامه جاری کول د جمهوریت پر ضد ده. د اوریدنې وروسته عدالت، الیکشن کمیشن، کابینه ډیویژن او اسټابلیشمنت ډیویژن ته نوټیس جاری کړي او په یو اونۍ کې ترې جواب وغوښتو. هم په دغه ورځ الیکشن کمیشن پخپلی ایوی هنگامی غونډه کې په قبایلی سیمو کې انتخابات د نامعلومه مودې پورې وزنډول. مشال ریډیو چکلا د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور نه تپوس وکړو چې فاټا د څلور سېنټرانو د ټاکنې نه په خیر د سېنټ چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکنه په آئینی توګه یو صحیح ګام دی.
د مارکیټي خبرې داسې دي چې هغه آئین او قانون نه دی، خو درته کې د ضرورت مطابق خبرې دي. دا په آئین او قانون کې ضروري نه دی چې پوره موجود وي. سبب خدای
نمائندگی شته سینیٹ چیئرمین الیکشن چې دی سمپل میجارټی اف دی ممبرز دی
یا د دیوی چې په پاکستان کې د سینیٹ د ټولو غړو شمیره 104 دا چې پکې د هری صوبې نه 33 سینیټران د اسلام آباد نه 4 او د فاټانا 8 سینیټران شامل دي په دې 104 سینیټرانو کې د نیمو موده د روانې میاشتې په 11 نیټه به پوره کیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو اورید پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی پولیس وایي تیر شپه په دوه بیلابیلو پیښو کې د وسلوالو طالبانو 4 غړي وشلي او 8 نور یې ژوندې نیولې دي پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د سجنا ګروپ د کراچی امیر هم شامل دی وسلوالو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو
پولیس چارواکی وای 13 شپې په سرجانی ټاون کې د وسلوالو سره په مبینن خطه کې 4 وسلوال وجل دي د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی پنخته کې په کراچي کې د وسلوالو طالبانو د کمانډر سجنا ګروپ امیر عبید چوټو په ګډون 4 وسلوال وجل شوی او د دوی لوالقې څخه وسله هم ترلاسه شوې ده د اعلامیه تر مخه پنخته کې د رینجر ځواک 2 سرتیری هم جوبل شوې دي عبید چوټو د کراچي په سوراب ګوټ کې استوګنه لرله او نو موړی په کراچي کې د وسلوالو د وجل شوی امیر عبید موچړ وروستو د وسلوالو د کراچي امیر ټاکل وبو د ترهګری سره د مبارزه د ځواک یا سی ټی ډی چارواکی وای تیر ماخامې د کراچۍ په اتحاد ټاون کې اته وسلوال نیولې هم دي د یاد اداري انچارج علي رضا په دې اړه تیر ماخام خبري غونډې ته ویل د نیول شو کسانو تعلق د وسلوالو طالبانو د ډلې سره دی دی وای د وسلوالو د ډلې یو کمانډر د ځان سره د وزیرستان څخه ځنې کسان کراچۍ ته راوستلی وو دا اطلاع موږ ته نږدې 15 ورځې وړاندې ترلاسه شوې وه موږ په دې کار کوو او نن په دې کې بریالي شو او دا ټوله ډله مو د وسلو په لاس ونیوله دوی دوه موټرسایکلو کې بارود ځای په ځای کړي وو او په کراچۍ کې په کوم حساس ځای د غټې حملې منصوبه لرله د علي رضا په خبره نیول شوی کسان نن محکمې ته وړاندې کیږي یاد دی وی په کراچۍ کې د تیر یو نیم کال راهسې د لټون عملیات دوام لري په دې ورستیو کې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د کراچۍ په مشرقي او مغربي ضلعو کې د امنیتي ځواکونو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د مبینان خطو پیښې هم زیاتې شوې دي په دې پیښو کې پولیس چارواکي زیاتره وخت د وسلوالو د وجنې ادعاوې کوي د کراچۍ مشرقي او مغربي ضلعو په زیاتره برخو کې پښتانه میشت دي په دې علاقو کې د تیرو دریو کلونو راهسې د هدفي وجنو فرقیزون خطو او قلنګ خستنې پیښو زور نیولې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
دا مشال رادیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو
په پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید وروسته د ترګری د مخنیوي لپاره پولیس هر ورځ د لټون عملیات کوي چې پکې اونۍ کې یو ورځ پولیس او پوځ ګډ چنیز عملیات هم کوي خو افغان کډوال شکایت کوي چې د دې عملیاتو له وجې مشکلات زیات شوي دي بلخو د پېښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید مچالې د سره ځنګړو خبرې کوي چې په دې لړ کې دوی د افغان کونسلګری سره هم رابطه ده او کاڅه کوي چې په قانوني توګه دلته میشت افغان کډوال د مشکلاتو نو ساتي نو موري نور څه ویلي د غلام غوث په ریپورت کې به وره
تیر مازیګر په پولیس لائن پیښور کې د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري هغه دې هیڅ غم او فکر نه کوي او یوازې هغه افغانان مشکل لري کوم چې قانوني اسناد نه لري او تر دې دمه شاوخوا 2000 غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږدول شوی دي
اوس پورې د 2000 نه زیات افغان مهاجرین چې کوم غیر قانوني تور باندې په پاکستان کې مکیم دی په پیښور کې هغه مونږ اوس پورې د دې ځینار ریپورت کړی دي افغانان زموږ ورونه دي او چې کوم بالکل قانوني تور باندې دلته پاتې کیږي هغه سره ډاکومنټس هم هغه بالکل مونږ کوشش کوو چې نو چړو هغه سره د افغان کونسلر سره افغان کونسلر جنرال سره زموږ میټینګز هم شوې دي او مونږ کوشش کوو چې هغه افغانونه چې کوم خپل کاروبار کوي او ډېر په شرافت په طریقې باندې دلته کې پاتې کیږي هغه مونږ نه تنګوي
د پیښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې په پیښور کې د ترګر فعالیتونو د مخ نیولو لپاره د پوه سره په ګډه وخت په وخت لټون عملیات ترسره کیږي، چې پکې یو شمیر وسلوال هم نیول شوي دي او د لټون د دې عملیاتو ډېرې ښه نتیجې رامخته شوي دي.
دا چې تاسو په ریسرچ اینڈ سٹرایک آپریشن کو زمونږ بالکل روزانه په سطح باندې کې په دې کې هفته کې مونږ یو داسې آپریشن کوو چې کم کې د آرمی سره هم مونږ او نور چې کم لا انفورسمنت ایجنسیز هغه سره مشترکه جوائنټ امی آپریشن کوو. د دې ډېر زیات خسارات راغلي دي او چې څومره وسلوال دي هغه مونږ نیولې دي.
د یادونې وړ ده چې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید رستو په پیښور کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو له وجې د افغان کډوالو ستونزې هم سیوا شوې دي، خو د پیښور ایس ایس پی آپریشن میا محمد سعید وایي چې کوم افغان کډوال دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد لري هغوی به د لټون د عملیاتو پر مهال نه چیړلې کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
یالو خزو د جون دا لاسته راوړنه په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف د شنبه په ورځ په پېښور کې ویلي چې په روانه میاشت کې به شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدل پیل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د مارچ په 12مه نیټه هم پر دې مسله جرګه رابللې ده. پوښتنه دا ده چې د دې جرګې هدف څه دی او که چیرې د بېکوره کړو خلکو ستونزې پیل هم شي نو د دوی لپاره هلته څه بندوبست شوی دی او که نه. بروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو هغه جرګه د روانې میاشتې تر 12مې نیټې ځنډولې ده، کوم چې د تیرې یک شنبې په ورځ کې ده. دا جرګه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېده به د مارچ له 1 نیټې پیل شي. د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې له غړي ملک نثار علي خان څخه مې وپوښتل چې د دوی د دې جرګې هدف څه دی. نو هغه وویل
د دې خبرې لپاره چې حکومت یو فیس د تاریخ مونږ ته واپسي راکړي چې په هغه باندې زموږ واپسي وشي. که چېرته اون شول نو مونږ به د دې خلاف مخکې خبره وکړو چې به د وزیرستان په طرف باندې زموږ مرچ وي او یا به د اسلام آباد په طرف باندې مرچ وي.
که چیرې د دې جرګې له غوښتنې سره سم د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېده پر همدې اعلان کړې نیټه پیل شي نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا کډوال د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د رسیدلي زیان په اړه فکرمند دي او که نه. ملک نثار علي خان په دې اړه زیاتوي
زمون کو بازار تباہ دے، زمون کور تباہ دے، زمون تعلیم تباہ دے اور زمون صحت تباہ دے، دا رنگ زراعت تباہ دے، زمون دا زندگی چ سمرا شوبے دی دا ټول نقصان شوی دی. زمون تا دا بیا هر سم بازار را کړی شي او کچر تا دا حکومت زمون دا غتاونو نه مونږ نه راکوي. نو خو بیا حکومت خو زرا ور دے لکه څنګه چې غیږ نه مونږ په زور باندې راوي ستلو هم دا که شانت تباہ دے چې نه مونږ په زور باندې وزیرستان ته یو بل ځای ته وباسي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د اندیشنې می د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بکخیل په نامه کډوالو کیمپ د مشر برګیډیر مختار مخې ته کښې شوې. برګیډیر مختار وویل
دا کډوال به په بیلابیلو پړاوونو کې ستنېږي. د کومو سیمو خلک چې ستنېږي هغوی ته موږ هلته د بیا بحالۍ په لړ کې د روغتون، سکول، اوبو او بجلۍ په برابرولو کار روان کړی دی. چې کومو سیمو ته خلک ځي هلته موږ دوی ته سهولتونه برابروو.
پاکستانی پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیل کړی و او ادعا کوي چې تر اوسه یې یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. له برګیډیر مختار څخه مې وپوښتل چې لومړی به د کومو سیمو خلک ستنېږي. نو هغه وویل
دا اعلان به ولسی حکومت کوي چې د کومو سیمو خلک به لومړی ستنېږي. د داسې سیمو د انتخاب پریکړه د ولسی حکومت ده. زموږ لخوا ورته تیاری شوې ده.
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او خوست کې میشت دي.
د بوریوال کاکړ رپورت مو اوریدئ. بلخوا بیا د جنوبي وزیرستان د مسعود قبایلي جرګه وایي دوی به د خپلو سیمو بیا آبادولو لپاره هلې ځلې توندې کړي. د یادې جرګې غړیو پرون وویل مسعود قبایل د تیرو لسو کلونو راهیسې د بدن امنۍ له وجې د بېکوري ژوند کوي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته به دوی د بحالۍ کارونه شروع کړي. جرګې دې لړ کې نور څه کول غواړي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د چلی وزیرستان مسعود قبایلیانو مسلات کړای دی چې دوی به ډنګ وزیرستان بیا جوړوي آبادوي. په ډېر اسمیل خان کښې مشتو مسعود قبایلیانو دا پرېکړه د اتوار په ورځ د مسعود اصلاحي جرګې د نویو عهدیدارانو د سوګند پورته کولو په درنه غونډه کښې وکړله. د مسعود اصلاحي جرګې ستر سکتر بادمګل مسعود وویل
بنیادی خو د میرا د اگزیکټیو کونسل د مسعود اصلاحي جرګې د حلف رسم پیرا کول دا خو یقیناً د مسجد د اتفاق د اتحاد د رنمایی د پورا خپل قوم تم د آگاهۍ د پورا دا پروګرام نن منعقد کړی و.
دغه برعکس په غونډه کښې موجود مخشینی بریګیډیر قایم شیر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
د لس کلو نه دا مسجد متاثر شوي دي، د وطن راوتلي دي، دار په دار دي، کراچۍ پره په ټول پاکستان کښې ړنګ دي، کولینه یې بند شوي دي، وړکې به تعلیمه ګرځي. مسعود اصلاحي جرګه د مسجد د پورا ډېر څه کولی شي. دې ته اولی دا پچار دو چې انفرادي سوچ مسجد کم شي او اجتماعي سوچ پیدا کو کنه.
د اصلاحي جرګې نوی چانکړی شوی مشر مفتی ابراهیم زیاته کړه
دا کوم ډېر ودردېدلی یوت نه یوت مراتو د کوم د پورا د حکومت نه وخلي. انشاءالله موږ په راتلونکي کې واشه چې کوم وزیرستان ړنګ شوی دی دو بیا جوړوي، چې کومې بچینه تعلیم پوته ده چې هغه خپل تعلیم سرته ورسوي، امن روشي.
د دغې غونډې مشر میلما د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مې پوښتنه وکړه چې مسعود قبایلیون په موجوده حالاتو کښې د کومو مشکلاتو سره مخامخ او په دغه باره کښې د مسعود اصلاحي جرګې هلو ځلو ته تاسو په څه نظر کسئ؟ د هغوی ځواب و
په پاکستان شې په حاضر ټیم شې د ټولې نه مظلوم ترین او د ملک وفادار قوم کوم هغه مسی دی چې دار په دار دی او حکومت چې دغې مسجد قوم د وفایې کې مسیلاتو ان نه ورکوي. او مسعود اصلاحي جرګه دا یو ښه عمل دی چې دی د مظلوم قوم د خلکې د اوس چګوي. که چېرته هم دی د په داسې مخلص وي نو انشاءالله الله پاکو کامیابي ورکوي.
په دا موکې مسعود اصلاحي جرګې دا هم جوته کړه چې جرګه به د وطن په نورو ښارونو کښې مشتو مسعود قبایلیانو ته ورغرځولو سره د جرګې نوي فورمونه هم جوړول شي چې د مسعود قبایلیانو په مشکلاتو کښې اسانتیاوې پیدا کړی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمو د لوبو د اتحادیو مشران شکایت کوي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د فاټا ګیمز د ترسره کولو اعلانونه کېږي، خو دغه ګیمز یا لوبې تر اوسه د ځنډ ښکار دي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا ګیمز د ځنډولو پلټنې دې وسي، ځکه چې دې لپاره پیسې هم منظورې شوي دي، خو په دې باندې څه عمل ونه کړل سو. او له دې سره قبایلي لوبغاړي د خپلو صلاحیتونو د لا ښه کولو نه بې برخې شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د مشال خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ او فاټا اولمپک اسوسیشن دوه وار د فاټا ګیمز یا د لوبو د میلې د را جوړولو اعلانونه وکړل، خو تر اوسه دغه لوبې ترسره نه شوې. دوی وایي چې د فاټا ګیمز دپاره روپۍ هم منظورې شوي دي او تحقیقات یې وکړی شي چې دا ولې ځنډول شوي دي. په دې هکله د فاټا باسکټبال اسوسیشن جنرل سیکرټری دلاور خان مشال ریڈیو توائی
دمو مخکې صاحب کا گورنر صفقت الله انجینئر صاحب اغم داسې اعلانونه وکړو، اغم هم داسې ویلو، خو تر اوسه پورې هیڅ جوړ نه شروع. وو موږ کوم خپل انفرادي و د بسکټبال ټورنمنټ نېشنل جونیئر شپ کړو، هغه کې مو فرسٹ پوزیشن و. یا گورنر صاحب د انعام اعلان وکړ، خو نن پورې هغه انعام هم مله ملاو نه شو.
او د فاټا جوډو اسوسیشن جنرال سیکرټری نورشاه اپریدی هم وویل چې د فاټا ګیمز د نه ترسره کولو پوښتنه دې وکړی شي.
یو زمانه بلکې د موږ د فاټا هر یو پلیئر به دا خواهش وي چې دا ګیمز به اول چې کنه په فاټا سطح باندې وشي، او د دې لپاره اسپیشلی زموږ د جوډو ګیم خو چې کنه هغه په نېشنل سطح باندې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن روان دی. نو زه غواړم چې د فاټا ګیمز وشي نو د هرې جنسۍ نه به ما ته پلیئر ډیر زرا شي هغه کې به ما ته نور ټیلنټم مخې ته راشي هغه به زمخ کې شي کنه نورم پروموټ کول شي کنه کوشش وکم
د فاټا ګیمز د زنډېدو د علت په حق لم چې کله په فاټا سیکټریټ کې د فاټا سپورټس نوی ډایرکټر ارشد نوید نو پختل نو دوی وویل
ما خوشبه نو غبر د اخبار کې اشتهار وکړي او سونه دا گیم کے سامان لگی ہے دا پر مو ایڈورٹائزمنٹ ور کڑے دا ری کمیٹی نوں دلتا جوڑا کڑے دا اج سامان مو واخلو مو زان تیار کو نو بیا بو اعلانو خبر دس دے کنا تر کم دا فالٹا والا دا کھانے تا سو پتہ ہے کہ فالٹا کی گیم کی نہ ٹول نہ اول پرائرٹی لائن آرڈر وی کیرا علاقہ کی امن وی سکون وی زغی وی چکلا اگا زین مو کا کلیئر سونشی کیرا امن نشتا سکون نشتا نو دے پوجا وانے دا ڈیلے کی
دا کبیلی سیمو دلوبو ایسوسییشنز مشران وای چې حکومتي چارواکي د خپل وادي پوره کړي او زر تر زره د فاټا ګیمز تر سره کړي فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دولس نیمې بجې سوي دي منور شاه به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د پاکستان په سینټ کې اکثریت لرونکي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ د چیئرمین او ډیپټي چیئرمین د ټاکنو لپاره بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره رابطې توند کړې دي بلخو قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو غړو د لاکور کړې چې کله د دې سیمو د سلورو سینټرانو لپاره ټاکنې ونیشو د سینټ چیئرمین او ډیپټي چیئرمین منتخب کیږي نو دوی به نه تسلیموي او پر ضد به عدالت ته ځي تیر شپه په کراچی ښار کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي چارواکي وای چې دا کسان په سرجانی ټاون کې د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوال مقابله کې وجل شوې دي وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه سن دی ویلي د پیښور د پولیسو چارواکي وای کوم افغان کډوال چې قانوني اسناد لري د هغوی خلاف هیڅ ډول کاروایی نه کوي او صرف د غیر قانوني کډوالو خلاف ګامونه پورته کوي بلخوا پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو ختمولو لپاره د کډوالو د وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ د افغان حکومت یو وفد پرون اسلام آباد ته رسیدل لري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فرا ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د ملي پوز پوسټه باندې د وسلوالو مخالفینو حمله په شا تمبول ده دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو په د بلابلوک په یو پوسټه بریټ کړی وو چې په سیمه کې د اضافي عسکرو په شتون باندې شل وسلوال مخالفین وجل شوی او 15 د ملي پوز سرتیري وجل شوی دي تر اوسه طالبانو په دې اړه کوم تفسیر نه دا کړی او د ریپورتونو تر مخه کوردی ځواکونه د عراق په شمالي برخه کې د کرکوک خار نه د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش وسلوال په شا استلی دي د سیمایز امنیتی کونسل لاړه خبرون جاری شوی او بیان وای کوټ پېشمارګ ځواکونه د یادې وسلوال ډلې نه تقریبا 100 مربع کیلومتر سیمه بیرته اخیستره او تر سلو پورې وسلوال هم وجلی دي
منور شاو څخه خبرونه لنډیزې در توړان د کړل او سم رابیا کرم خان په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي نور ملکونو غوندې پاکستان کې هم په عمومي مسلو د سیاسي ګوندونو خپل ایجنډا ده حکومتي سلامتیا او خارجه امورو نوعیت داسې دی چې باغې قومي اتفاقي رائے د ملک محفوظ مستقبل لپاره انتهایی ضروری وي ادارې په وینا د وزیر اعظم د خارجه امورو او قومي سلامتیا مشیر سرتاج سیس په دې ورسو کې ویلي دي چې چین هندوستان او افغانستان په معاملې فوج او سیاسي ادارې یو دي ادارې لیکي ضرورت د خبرې دی چې د ملک په مجموعي خارجه پالیسی دی هم قومی اتفاقی رائے یو وی دی مقصد لپاره ټول قواو ته یو سی کې نسل پکار دی اول د ملکی مفادات تعین پکار دی بیا خارجه پالیسی د هغه مطابق قبول پکار ده ادارې مخکلي کې زمونږ د سیاسي ګوندونو او مختلفو ادارو بلموم خپل خواهشات تحفظات او ایجنډا وی د چین په دوسه ټولو ته فخر دی هندستان سره د متنازع مسلو حل لپاره د ټولو سوچ تقریبا یو دی او دا شان افغانستان کې امن او ترقی د ټولو خواهش دی خو مجموعي نړیوال تعلق کاتو په اړه ملک اختلاف رائے شته ادارې وایي تر سوچې ټول په یو صفه نوي نو خارجه پالیسی موثره کې دین شي او نه د ملکی مفادات او تحفظ یقیني جوړې دي شي ادارې اخیره کې لیکي بنیادی خبره ده چې فیصله کوونکې ادارې او سیاسي ګوندونو نمائنده په یو ځای کېنی او خارجه پالیسی جوړ کړي نو داسې به یو متفقه قومي پالیسی هم وجود کې راشي پس چې د عمل درآمد نتیجې به یقینا مثبت وي او کبیا هم څه غلط یا نیوي نو پاغي غور کې دي شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان صدر ممنون حسین د تعلیم ودې لپاره یو تجویز ورکړی دی چې د پرایمری تعلیم شعبه دې زنانو ته حواله کړی شي. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت علم ټولو ته دی چې زنانه د ماشومانو نفسیاتو نه خبر وي، خو که وکتل شي نو دا وخت استادان د خپل ذمېواریانو نه مطمئنه نه دي، ځکه چې هغې ته د کم ماحول او اهتمام ضرورت دی. له بده مرغه هغه د پرایمری سطح په تعلیمي ادارو کې نشته. ادارې زیاتوي زنانه استادانو ته په خاص توګه په تګ راتګ او سکولونو کې د سازګاره ماحول ضرورت وي، خو داسې ماحول د سرشته نه، او داسې کم سکولونه او د زنانو ضلع افسرانو دفترونه به وي چېرته چې هغې ته د نارینه عملې نه شکایت نه وي. ادارې وایي خیبر پختونخوا په روایتي معاشره کې زنانه خپل مسلو او حالاتو په اړه خپلو کورنیو ته ویلی هم نشي. بیا په داسې حالاتو کې دا مهمه شعبه زنانو ته حواله کول به څومره ګټور وي. ادارې اخیره کې لیکي که دا تجویز په عمل کې راوستل وي نو اول به حکومت له زنانه استادانو او منتظمینو مسلو او حالاتو جاج اخیستل وي، او بیا به د هغې لری کول هم وي، او داسې یو سازګاره او فطري ماحول به پیدا کول وي چې پکې زنانه استادانې سکون سره کار کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په شخړه کې تر دې دمه یو شمېر جماعتونه په نشا کړل سوي دي، خو د تیر خالي په ورځ په اول وار د کابل په یوه خانقاه وسلوال برید وسو. بلخو راټس خبري اژانس خپل یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې پرون ترسره سوي هغه عدالتي فیصلې خلک حیران کړل چې پکې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د مرګ سزا بحال پاتې کړل سوې ده. نور د مشال د خبريال لرو.
د تیر خالی پورز په کابل کې د صوفیانو په یو خانقاه وسلوال برید د چارواکو د وینا مطابق شپږ تنه وجلی او یو شمیر جوبل کړي، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د دې صوفیانو د طریقت د مشرانو د خلیلي کې چې د وجل شو کسانو شمیره 12 تر رسیدلې ده، چې پکې د محمد زرار په نوم د سکولي استاد هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وړاندې هم په یو شمېر جماعتونو بریدونه شوي، خو په اول وار یوه خانقاه یا پیرخانه په نښه شوه چېرته چې د صوفي طریقت منونکي د روحاني لارښوونو لپاره راغونډیږي. د افغانستان په شمول جنوبي ایشیا کې په میلیونونو خلک د صوفي طریقت منونکي دي چې په عدم تشدد یقین ساتي. د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې په مسلمانانو کې د صوفي طریقت سلسله د افغانستان نه شروع شوي، او تاریخي حواله خایي چې د 14مې پیړۍ مشهور مذهبي مفکر او شاعر رومي هم د دې هواد په بلخ خار کې پیدا شوی وو. په دې ورستیو کې سخت دریځ وسلوالو په لیبیا او پاکستان کې د صوفیانو یو شمېر مرکزونه او تاریخي آثار تباه کړی دي. بلخوا رويټرز خبري ایجنسی خپل یو ریپورت کې وایي چې پرون یو پاکستانی عدالت د ممتاز قادری د 500 سزا برقرار وساتله. نو موړي په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په دې وجلې وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح غوښتنه کوله. پاکستان کې خلکو دا فکر کاوه چې په ججانو او وکیلانو د وسلوالو له اړخه د فشار په نتیجه کې به د ممتاز قادری سزا کې کمی راوستل شي، خو د پرونی فیصلې خلک حیران کړی دي. دا ریپورت وایي ممتاز قادری ته هم په 2011 کال کې یو عدالت د قتل او ترهګرۍ په جرم کې دوه واره د 500 سزا اورولې وه، چې پر ضد یې د هغه وکیلانو اپیل کړی وو، خو عدالت ترې په پرونی فیصله کې د ترهګرۍ دفاع لري کړې او په قتل کې یې د هغه د مرګ سزا قائمه وساتله. د رويټرز د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون چې پکې تورن کاستا د مرګ سزا هم کېدلې شي زیاتره یې خلک د خپلو ګټو لپاره کاروي، او په عدالت کې هم تورن کاس د دفاع زیاته موقع نه لري. په 2012 کال کې تر سره شوی یو سروې ښایي چې په 13 کلونو کې د مذهب د سپکاوي تورونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
وایټ هاوس او د ایران امریکا ترمنځ ایټمی پروګرام په اړه مذاکراتو کې د سینټر ریپبلیکن د سیډرانو مداخله وغندله. د امریکا په سینټ کې د یاد ګوند اتسلوشت پرون ایران ته یو شکارا خط واستوي چې پکې غواښ وکړ چې صدر اوباما د کار مده د 2019 کال جنوري میاشت کې پای ته رسیږي، او راتلونکي کوم څه ممکنه صدر ممکنه دی چې هر هغه معاملې چې کانګرس یې منزور کړي نه وي رد کړي. د دې مسلې تفصیل د مشال ورو خبرڅانګي په ریپورت کې لجانا قال کوسي اورو.
سپینې ماڼۍ د ایران د ټوي پروګرام په اړه مذاکرو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو خنډ چونې وغندلې. د امریکا د سناتورانو یوې وڅلوېښت کسیزې ډلې د دوشنبې په ورځ ایران ته یو سرخلاصې لیک واستوه او پکې لیکل شوي چې د امریکا کانګرس په نړیوالو تړونونو کې ونډه لري. دوی دا هم لیکلي د جمهور رئیس باراک اوباما د کار موده د 2018 کال جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. بل جمهور رئیس ممکن هر هغه پریکړه یا تړون چې کانګرس نوي تصویب کړي لغوه کړي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو دې لیک د سپینې ماڼۍ غوسه راوپاروله او ویان جاش ارنست وویل چې دا ګوندیزه ستراتیژي د جمهور رئیس اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د ناکامه کولو د هلو ځلو دوام دی.
زه
دا لیک د جمهور رئیس د بهرنۍ پالیسۍ او په نړۍ کې زموږ د ملي امنیتي ګټو د پرمخ بیولو د توان د له منځه وړلو لپاره ګوندیزه ستراتیژي بولم. د سپینې ماڼۍ ویان دغه راز وویل ایران ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو دا لیک د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسېدو د هلو ځلو په کار کې لاسوهنه او مداخله ده. د امریکا سنا کې د ډیموکرات ګوند سناتور ریچرډ ډربن د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو دا لیک د حساسو نړیوالو مذاکرو د له منځه وړلو لپاره د بدبینۍ نظر وباله. د امریکا د سنا وڅلوېښتو سناتورانو ایران ته دا لیک وروسته له هغې واستوه چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د یوې خرابې معاملې لپاره مذاکرې کوي. نتنیاهو ویلي وو چې ایران په عراق، لبنان، یمن او سوریه کې نفوذ لري، د منځني ختیځ لپاره یو خطر او د اسرائیلو لپاره یو ستر ګواښ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وای د سولې په خبر کې پر پاکستان باور نه لري او ولسمشر اشرف غنی باید له پاکستان څخه ضمانت کې ډاډ ترلاسه کړي. کچري طالبان د خبرو میست کېنی اسلام آباد په افغانستان کې د خپلې نیابتي جګړې لپاره له نورو وسلوالو ډلو څخه کار نه اخلي. ښاغلی مسلم یار له راټس خبري اجازه سره مرکه کړي چې مهمه برخې له جان قال کوسي اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان، چین او عربي متحده اماراتو په همکارۍ په افغانستان کې د سولې هلې ځلې په جدیت سره روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار خبرداری ورکوي چې جمهور رئیس اشرف غنی باید د سولې مسله کې پر پاکستان زیاته تکیه ونه کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په تېر وخت کې له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ ته په کتو په دې اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. ښاغلی مسلم یار وایي د په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي، خو د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت زیات باور نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي جمهور رئیس اشرف غنی باید له پاکستان نه تضمین ترلاسه کړي که چیرې طالبان د سولې خبرو ته کښېني، اسلام آباد به په افغانستان کې د خپلو مقاصدو لپاره له نورو افراطي ډلو څخه کار نه اخلي. رویټرز اژانس د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاحکار رنګین د فرس پانتا څرګندونې هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو په دې پروسه کې د پاکستان د ونډې په اړه اندېښنه لري. ښاغلی سپانتا وایي د پاکستان پوځ او استخبارات د طالبانو تر شا ولاړ دي او دې مسلې تر یو حده ناهیلی کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت بیا وایي پاکستان د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ژمن دی. د جمهور رئیس ویان په دې اړه ویلي د پاکستان پیغامونه او وروستۍ کړنې ښیي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته متعهد دی. په عین حال کې د افغانستان استخباراتي منابع وایي د طالبانو غورځنګ تر ډېره حده ځپل شوی او یو شمېر جګپوړو او مهمو قوماندانانو یې د ملا عمر د مشرتابه په اړه چې له 2011 کال راهیسې نه دی لیدل شوی پوښتنې مطرح کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د روغې پر خبرو رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې راغلي افغان ولس په ظاهره د حکومت هڅو ملاتړ کوي، خو سیاستوالان او ځینې ولسي وګړي خبرداری ورکوي چې د پاکستان په اړه باید له احتیاطه کار واخیستل سي. پامیر صاحب د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو رپورټ کې وایي په ظاهره خو افغان ولس له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی شاته ولاړ دی، خو ځینې خلک او سیاستوالان اوس هم د شک څرګندونه کوي چې آیا د پاکستان پوځ به رښتیا پر طالبانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته تیار شي او که څنګه. په تېرو اونیو کې غنی پاکستان ته ځینې داسې رعایتونه ورکړل چې د تېر افغان حکومت په دور کې تصور هم نشو کېدی. ډېری افغانان پاکستان ته د دښمن هیواد په سترګه ګوري او ځینې خو دا پوښتنه هم کوي چې اشرف غنی په څه ډول له پاکستان سره د افغانستان اړیکو تاریخ تاریخ نظر اندازه کولای شي. د افغانستان ملي امنیت په خوانه مشاور رنگین دادپور سپنتا له طالبانو سره د سولې خبرو هرکلی کوي. البته وایي اشرف غنی پاکستان ته ډیر زیات رعایتونه ورکوي. د دې په خبره افغان حکومت د وسلوالو طالبانو یو قومندان پاکستان ته وسپاره او د پاکستان په غوښتنه پر افغانې خاورې د پاکستاني وسلوالو پر ضد عملیات وکړل، خو پاکستان د دې په بدل کې هیڅ مهم اقدام نه دی کړی. د سپنتا په خبره دا یوازې او یوازې د پاکستان خوشحالولو عمل دی. دی وایي افغان ولسمشر ته مشوره ورکوي چې له احتیاطه دې کار واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تېره اونۍ پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له پاکستان سره د نږدې کېدو په اړه خبرداری ورکړ. همداراز د افغانستان ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح پر ټولنیز شبکې ټویټر ولیکل، له طالبانو سره د هیواد یا دولت شریکول سوله نشي راوستی. د ده په اند دا کار اصلا جګړې ته مشروعیت یا قانوني حیثیت ورکوي. پر دې خبرداری سربېره ولسمشر غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي ادارې پر تله ډېره سیاسي سرمایه یا پانګه له خطر سره مخامخ کړي. د ملي امنیت پخوانی مشر رنگین دادفر سپنتا وایي د کرزي د واکمنۍ پر مهال هم داسې وختونه راغلي ول چې کابل او اسلام آباد ډېر سره نږدې شول. سپنتا وایي دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان ژمنې کړي دي خو پوره کړي یې نه دي. یو پخوانی افغان چارواکی د نوم نه ښودو په شرط وایي په 2011 زیږیز کال کې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره لار برابره کړه. د ولسمشر کرزي په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو لکه د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. پاکستاني چارواکو وعده وکړه چې د یاغیانو پر مشرانو به ټینګار کوي چې خبرو ته تیار شي. په دې لړ کې یو مهالویش وټاکل شو، خو چې افغان پلاوی کابل ته ستون شو نو څو ورځې وروسته د سولې عالي شورا مشر برهان الدین رباني په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. له دې سره د خبرو هڅې ختمې شوې. د افغانستان یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي ادعا کوي چې د رباني په وژنه کې د پاکستان لاس و. سپنتا وایي پاکستان سلا شو چې د رباني وژونکو معلومولو لپاره له افغان استخباراتو سره مرسته وکړي. د سولې عالي شورا نوی مشر صلاح الدین رباني شو او د پاکستان ته ولاړ چې د طالبانو له یو مشر ملا عبدالغني برادر سره وګوري، خو هیڅ هڅه بریالی نه شوه. سپنتا وایي افغان پلټونکو ته د پلټونو اجازه ورنکړل شوه او رباني له برادر سره په داسې حال کې ولیدل لکه برادر چې بې هوشه یا په کوما کې وي. په دې ډول له برادر سره هیڅ خبرې ونه شوې. کرزي دواړو پیښو ته په کتو پر پاکستان د دوه مخې تور پورې کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا او نور ډېر مثالونه شته چې ځینې وسني او پخواني افغان چارواکي او سیاستوالان یې په شک کې اچولي چې آیا پاکستان به دا ځل رښتیا هم طالبان له کابل سره د سولې خبرو او عمل ته تیار کړي او که نه د اشرف غني هڅې به هم هیڅ میوه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د ګیس د انتقال د پروژې د مشرتابه ډلې یوویشتمه او تخنیکی ډلې نهویشتمه غونډه په راتلونکو دوه میاشتو کې په کابل کې جوړ شي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزارت وند رفیع صدیقی د مشال ریډیو لافان څنګه آزاد ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویل په دې خبرو اترو کې به بحث پر دې وي چې د پنګونې لپاره له درې چمتو سو شرکتونو څخه به کوم یو د رهبرۍ کنسورسیم پر مخ بیایي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت چارواکي ویل ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته د ګاسو د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو اترو یو ویشتم پړاو به په دوو راتلونکو میاشتو کې ترسره شي. د خبرې اترې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان د پټرولیم او تیلو د وزیرانو ترمنځ کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفیع صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل موږ په دې اړه دوه ډوله غونډې لرو. یو د ګازو د دې پروژې د مشرتابه د هیئت غونډه ده چې پکې د څلور واړو هیوادونو د تیلو او پټرولیم وزیران برخه اخلي، او دویمه غونډه د دې پروژې د تخنیکی هیئت غونډه ده. خغلی صدیقی وایي د ګازو د پایپ لاین د دې پروژې د مشرتابه د هیئت د شلمې غونډې کوربتوب د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کوو، او یو ویشتمه غونډه یې دوه میاشتې وروسته په کابل کې جوړیږي. له دې سره په یو وخت د هندوستان د تیلو وزیر درمندر پرادن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د پایپ لاین د غځولو پروژه په وروستي پړاو کې ده او ډېر زر به یې تړون لاسلیک شي. د هندوستان د تیلو وزیر زیاته کړې که چیرې دا پروژه بشپړه شي هیواد به یې اړنوي چې د نفتو له درکه د خلیج پر هیوادونو تکیه وسی. د هندوستان د نفت وزیر همدارنګ ویلي په غونډه کې به د دې پایپ لاین له لارې د ایران د ګازو په انتقال هم خبرې وشي. په تیره غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، هم د ټاپي په نوم د غازو په دې پروژه کې د ښکېلو هیوادونو وزیرانو د دې پروژې د عملي کولو پر څرنګوالي خبرې کړې وې. د افغانستان د قانون او پټرولیمو د وزارت وایاند رفیع صدیقي وایي په تیره غونډه کې د دې پروژې د پلان، تخنیکي څېړنې او نقشې په برخه کې جدي ستونزې نه وې. یوازینۍ ستونزه په دې پروژه کې د پانګونکو ستونزه وه چې اوس هواره شوې. نوموړي د یو شمېر نړیوالو کمپنیو یادونه وکړه چې اوس په دې پروژه کې پانګونې ته چمتو شوي. صدیقي زیاته کړه د ټاپي د پروژې د مشرتابه د هیئت په یوشتمه غونډه کې به بحث پر دې وي چې کومه کمپنۍ به رهبري کوونکی کنسرسیوم واوسي چې نتایج به یې تر غونډې وروسته رسنیو سره شریک شي. د غازو دا پایپ لاین 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره برخه یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. افغانستان غواړي په دې پروژه کې په ګډون سره خپل د اړتیا وړ غاز ترلاسه کړي او هم یو شمېر افغانانو ته په دې پروژه کې کار پیدا کړي. افغانستان همدارنګه تمه لري چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین له درکه به کلنۍ توګه باندې 400 میلیونه ډالر عواید هم ترلاسه کړي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
دا پروگرام به تاسو په راتلونکي غړي کې په دوه نیمای کې واوري. تاسو مشال ریډیو اوري او اوسم یو بل رپورټ ته راځو چې هغه د دغه پاړه باندې د شریع کوټ په کونډ کې وسمیز محکمې شریعي حد جاری کړی دی. وسوال طالبان په روسي چوکلون کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له محکمې پرته د قومندانانو له حکم سره سم پر یو شمېر کسانو شریعي حکمونه جاری کړي. ځینې کسان اعدام او ځینې یې سنګسار کړي او ځینې یې په درو وهلي وو. خو د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو رسمي محکمه شریعي حد جاری کوي. په کونډ کې د محکمې جریان ته د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو خبریال روح الله انوري هم راغلی چې دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره په یو ډاګیزه محکمه کې یو تن د شراب وسخونکي ته اته دوری سزا ورکړې شو. په چانا میچې له تیرو دوو کالو یې شراب څخل په خپل جرم یې اقرار کړی و او له محکمې یې وغوښتل چې پرې د شرعي حد جاری کړي شي. د قضایي هیئت مشر او د خاري محکمې د جزا د دیوان رئیس قضاوت مل مولوي محب الله د ډاګیزي محکمې ګډونوالو ته وویل پاچانا می چې یو موټر چلوونکی دی او پولیسو د نیشي په حالات کې د یو اندازا شراب سره نیولې او خپل یې هم په خپل جرم اقرار کړی دی. د قضایي هیئت مشر تورن ته د سزا او رولو په وخت کې وویل
موږ د کونړونو ولایت د خاري محکمې د جزا دیوان قضایي هیئت د رایو په اتفاق د قضیه د طرفینو وکیل مدافع په حضور ته پاچا د سید رحمان زوی چې د شرابو په څلو باندې تورن یې د منې د قانون د مسکرات او مواد مخدره د څلور څلوېختمې ماده د دوهم بند مطابق چې په محضر په قضا کې په خپل جرم باندې معترف یې د فقه حنفي مذهب مطابق په شرعي حد محکوم کړي چې اتیا درودي.
د قضایي هیئت ته پریکړې وروسته پاچانامې د محکمې د جمعات برنډې ته راوستل شو، جمپر ترې وویستل شو او د لزګونو خلکو په مخ کې پرې د درو وهل پیل شول.
زما نوم نذیر الرحمن خپلواک دی. که چیرته زموږ د قضاګانې همدغه سزاګانې وټاکي د شریع قانون لارې دا وطن مو سره باندې په دې حکومت باندې خلکو نیوکه کمیږي. لکه فرض اوس دې ته چې د شراب وسکرو باندې سزا ورته ورکړه، دوری ورته ورکړه، که نور څوک دایي نه د شراب ښکاره نشي څکلې، پټ خو ډېر خلک څکي او د حکومت هم غواړو په دې قضاګانو کې دا شریع قانون عملي کړي. فرض د زنا لپاره یا نور کوم سزاګانې چې د شریع د لارې سزا باید ورکړي شي، نه په جیلونو کې واچول شي.
نوم مې غلام علي دی. دا کوم خط چې جاری شوی دی په دې شراب باندې قاضیانو جاری کړی دی، دا ډېر ښه اقدام کړی دی. چېرته په غل باندې داسې حد جاری شي، په زنا والا باندې حد جاری شي، نو انشاءالله چې قاتل باندې حد جاری شي، نو انشاءالله چې امنیت هم راځي.
د طالبانو د واکمنۍ پای ته رسیدو وروسته د کونړ په محکمه کې د لومړی ځل دی چې په یو تن شرعي حد عملی کیږي او ورته اته دوری سزا ورکول کیږي چې دې کار د خلکو پام ځان ته راړولی دی.
د افغانستان په خوست کې د غلام خان بارډر لپاره د 3.9 میلیون افغانۍ په لګښت نوې ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې باندې دوه کاله وخت ولګېد او مالي مرسته امریکا ترسره کړه. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې په غلام خان بارډر تجارتي تګ راتګ سره به د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او خلکو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراخېږي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د غلام خان په سیمه کې د ګمرکاتو او سرحدي پولیسو د کمیساری لپاره نوی ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې ودانۍ چې د خاورینو غونډیو په لمنو کې په 15 جریبه ځمکه کې آباد شوې، ټول تاسیسات او ودانۍ حتی د سیمې د هیوادونو په کچه د اوسني وخت د اړتیاو سره سمې جوړې شوې او پوره اسانتیاوې پکې موجود دي. خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د یادو تاسیساتو د پرانیست پر حال د ودانۍ لګښتونه او نور مشخصات آزادۍ رادیو تداسي په ګوته کړل.
موږ د غلام خان د بندر تاسیسات چې د سرحدي پولیسو د کمیساری تعمیر او همدغسې د سرحدي ګمرک د ودانۍ افتتاح مراسم مونږ درلودل. د دې ودانۍ لګښت 3.9 میلیون افغانۍ دی او په 15 جریبه ځمکه کې دواړه ودانۍ جوړې شوې. د دې دواړو ودانیو لګښت د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری ګروپ له خوا ورکول شوی.
د یاد وزارت د سرحدي ځواکونو عمومي قماندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې ودانیو په جوړولو سره به په ګمرکي چارو کې خواله راشي او دوی به د شته اسانتیاو څخه په استفاده خلکو ته خدمتونه ترسره کړي.
زه امیدوار یم چې د مخکې نور زموږ کار بهتر شي، پیوړی شي، په تجهیزاتو به سنبالوي د خلکو د خوشحالتو د لپاره به انشاء الله کمیسری د خلکو په خدمت کې.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړي کمال الدین زدران د غلام خان بندر د سیاسي او اقتصادي ارزښت په اړه داسې وویل.
دا لاره یوې خونه ډېره لنډه لاره ده کراچۍ بندر ته، نو دا چې لنډه لاره ده طبیعي خبره ده تجارانو په مالو باندې به تاوان دغه کرایه کمه راځي. د یو بل د دوو ملکو ترمنځ چې کله تجار په کار ولویږي او د لاره مثلا ترانزیت مسیر حل شي، په سلګونو په زرګونو خلک په کار بوختیږي.
د نظر خاوند میرناګل تنیوال وایي چې
د ترانزیت په نتیجه کې به پاکستان او دوبۍ او چین او حتی هند دا هیوادونه د دې ګټې نه هم ډېره استفاده وکړي، ځکه دوی به دلته په خوست کې کنسلګرۍ خلاصي کړي. کنسلګرۍ په نتیجه کې به ډېر سهولتونه رامنځته شي.
کتونکو په دې باور دي کچېره غلام خان بندر د افغانستان او پاکستان د دواړو حکومتونو په موافقه رسمي ترانزیت نشي، تر هغې به د خلکو هغه هیلې نیمګړې پاتې وي چې په دې ولایت کې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د پرمختګ لپاره لري.
نجیب الله الخیل ورستای رپورټ روانه کړی. درته وړاندې کوم د خبر پښتو خا مردان سیم سر تعلق لرونکي د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال اندیش شمس القمر پروند مایار حاضرو کې خبره توس پاره سونه موړي د ګل پښپ د پښور په یوختن کې د یو اتیا کلونو په عمر کې حساب کړی. واده اندیش شمس القمر د ژوند جواک او شخصیت پکړه د اسلام آباد زخص مشخبريال ریاض مسخیل رپورټ له شری دی.
اندیش شمس القمر چې په کال 1934 کې د مردان په معیارو سیمه کې پیدا شوی وو، خپل زیاتره عمر یې په معیارو او خاکسار منزل مردان کې تیر کړی. د مردان په چاټو چوک کې د ساهو دارو په نوم د دوایانو دکان وو، خو هلته به د کاروبار په ځای ادبي غونډې او مشاعرې زیاتې کېدې. اندیش بابا د تیرې اوږدې مودې راسې د زړه په رنځ اخته و. مشال ریډیو سره خبرو کې د هاغلي نوسی حضرت زبیر زبیر چې په خپله هم شاعر، ادیب او لیکوال دی، وویل چې درې څلور وړاندې د بابا طبیعت ډیر خراب شو او درملنې لپاره د پیښور په یو شخصي روغتون کې داخل وو، چرته چې نوموړي د اتوار پر ورځ ماښام سا ورکړه. د اندیش شمس القمر د امروزه ژوند په حقله د حضرت زبیر وینا وه.
یو عام سړی نو، یو ډېر عظیم سړی و، ډېر لوی خواخوږي جذبه یې په زړه کې لرله، د هر انسان سره د همدردۍ جذبه یې په زړه کې لرله. خو هغه یوازې صرف د خپلې کورنۍ سره، یا د خپلو وړو ماشومانو، یا د پلارو کوڅو کې چې به کوم ماشومانو دا کباړ راټولو، په نالو کې به یې ګوتې وهلې، په نالو کې به ګرځېدل، په ډېره اونډه به ګرځېدل. نو ما ته به وي زبیر ازادي ملک کنځي اسکول ته ولېږه، دا خلک څه کوي. دا په هغه کې یو د خواخوږي او د همدردۍ جذبه، وخت د قربانۍ جذبه په کې وه. یو شاعر په حیث باندې بیا په خپلو شعرونو کې، په خپلو نظمونو کې، په خپلو غزلو کې موږ هر څه را کړي. لکه اوس هغه یو غزل، یو شعر یې دی: یو نظر ای د مینې، یو نظر بس یار شه کنه، زه ستا تصویر جوړوم لږ ساتي سر شه کنه، که دې روزګار نه وي خدای دې بې روزګاره مه کړه، که خپل دلي وي د پردي خو څه په کار شه کنه.
همداراز د پښتو ژبې یو بل شاعر، لیکوال او پښتو اکیډمي کې ریسرچ افسر ډاکټر شیرزمان سیما بوایي، اندیش بابا د پښتون قام مبارز وو او د هغه مرګ د پښتو ادب او پښتون قام د پاره لوی زیان دی. دې زیاتوي
اندیش صاحب، خو د ټولو پښتنو اندې
کېدای شو که چا لیدلی دی او که چا نه دی لیدلی، خو چې چا لوستی دی هغوی ورسره هم مینه کړې ده. او د هغه شاعري د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره، د پښتون قام دپاره د ډېر لوی مقصدیت نه ډکه وه. د اندېښتې په زړه کې د خپل قام مینه انتهایي زیاته وه. په هر حواله هغه د پښتون فکر کړی، د خپلې ژبې فکر کړی، که نثر لیکلی هم د خپلې ژبې غم جړلی دی، که شعر ویلی دی. نو زه ګڼم چې نن ورځ د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره، او د پښتون قام دپاره یوه لویه د غم ورځ ده.
مشال ریډیو چې کله د اندېش شمس القمر د فن او شخصیت په اړه د هغه د یو نږدې ملګري او شاعر ډاکټر عبدالخالق زیار نه تپوس وکړو، نو دوی وایي
اندېش صاحب یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. د دوی د فکر په حواله باندې کوم چې بنیادي طور د باچا خان فکر دی، او د دوی د ټولنیز ژوند په حواله باندې کوم چې هغه ژوند دی چې دا فکر یې تاییدوي، او د دوی د فطري ورکړې کوم چې د دوی د شعر لیکلو استعداد دی، نو ما ته په دې حواله باندې اندېش بیخی ځانګړې او ځان له یو مکتب په نظر راځي.
د ارواښاد غزلې او نظمونه وخت په وخت مختلفو رسالو او رسپانو کې چاپ شوي دي، او د شاعرۍ کتاب یې چاپ ته تیار دی. د دې ترڅنګ د نوموړي یو بل کتاب فخر افغان په نوم چاپ شوی دی. د اندېش بابا د باز غزلو او نظمونو په اردو او انګریزي ژبو کې ترجمه شوې ده. نوموړي ته د حکومت او ادبي ټولنو لخوا ایوارډونه او سندونه هم ورکړل شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.